ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಕದರ್ಮನು ಅವರೇ ದುಂಕು ಅವಲಿ ದುಂಕು ಸ್ಟಡಿ ಮಸಿ ದ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ದ ಯಕ್ಷಂಬೆ ವರಸ್ ಕಾಲ್ 2018 ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ತಿ ಅತ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠದ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಿ ವಾಕ್ ಸವೈ ದೇ ದ ಮಾಕಿಸ್ತಾನ ಲಸ್ ಬಜೆ ಪ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕಿ ನನಿಮೆ ಅವು ದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದ ಗರ್ಮೆ ದ್ವೋಲಿಸ್ ಬಜೆ ಸುವಿದೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ಅವು ಟಿ ವಿ ಅವಸಾತ ಖಬರಿ ಖಬರವನ ಕಿ ಜಯಂಸ್ತಾಸು ಕೋರ್ವನ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಕಾಕರ್
ಅವಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್
تاسو په دې خبرونه کې شرغل لاس ته یو قدر منوریدونکو او لیدونکو تاسو لپاره په مهمو موضوعګانو باندې تفصيلي ریپورتونه لرو خو اول درته وایو د خبرونو سرټکی څه دی
د پاکستان قبایلی سیمو سیاسي ائتلاف د اصلاحاتو لپاره په یو شمېر قبایلی سیمو کې احتجاجونه کړی دي او په مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سخت ټکونه کړی دي او ویلي د خپلو شخصي ګټو لپاره د دوی دغه تحریک ته نقصان رسول غواړي
د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د سپریم کورټ لخوا په کوټه کې سوي پاته ماګست د خنړی برید ریپورت هرکلی کړی دی او ویل دی چې په دې ریپورت کې د ثبوتونو سره سم حقیقت ښکاره کړل شوی او د ریاست ناکامۍ هم په ګوته کړل شوی
او شام کې مرسته کوونکی ادارې وایي چې په هلپ خار کې د بند کسانو رابیستو لپاره دوی د اجازت انتظار کوي او په یمن کې داعش تونره وډلې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه سلویخت پوځي عسکر وژلې دي
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ریپورتونو تفصیل لپاره موږ سره په خبرونه کې ملګری پاتې سي
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی د پاکستان قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره کوشش کوونکي سیاسي ګوندونو ائتلاف یا فاټا پولیټیکل الاینس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په قبایلی سیمو کې د زر تر زره اصلاحات عملي کړي او دغه وروستو پاتې علاقې د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شي نن په ټوله قبایلی سیمه کې په بیلابیلو برخو کې دوی احتجاجونه کړي دي او په مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډله باندې هم سختې نیوکې کړي دي چا چې په وروستیو ورځو کې په قبایلی سیمو کې د دې د راتلونکي په اړه د ریفرنډم غوښتنه کړې وه رپورټ پې د سیمینا د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي
نن په ټوله قبایلی سیمو کې د پاټا سیاسي اتحاد په غږ ځای پر ځای احتجاجي مظاهرې را جوړې کړې شوې وې د پاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن وایي د احتجاجي مظاهرو مقصد یې د مولانا فضل الرحمن پېښور کې را جوړې غونډې ځواب کولو ګڼي چې د قبایلی سیمو اوسیدونکي د اف سي آر پر ضد او پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق کې دي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او جمعیت علما اسلام چې د مرکزی حکومت اتحاد کې شامل دي د خپل خلکو پر ځای د نورو خلکو مفادو حفاظت کوي
چې کله زه یو صوبه شم نو زه به د ملکی بزما حیثیت د خپل د مرکز نه د پنجاب سره به حساب کتاب کی د اسمان نه حکومت نور سند نه دی خو چې پنجاب په سزا ته خېټه چولې د خواغه سره به حساب کی دا غنه به ما خپل حق راخلی نو پنجاب نه دغه برداشت کیږي نه دغه ته تکلیف ته
احتجاج کوونکو ویناوا چې مرکزی حکومت د پاټا اصلاحاتو په اړه دوه مخې پالیسۍ نه ډډه وکړي او جنګریز مومن وایي چې وفاقي حکومت د دوو سیاسي ګوندونو په غوښتنه اصلاحات ځنډولو عمل عام ولس اندېښنو سره مخ کړی دی
نواز شریف حکومت دې زر دا فیصله وکړي خپل اتحادیان دې پخلا نه ساتي په زمونږ د پیچر زمونږ د مستقبل زمونږ د ماشومان د قتلولو په بدل کې دي خپل خپل اړپا ملګری خپل هغه دوستان چې هغه دې بچکی او په دوه حکومت کې دا لري پخلانی سره د وزارت د زیر دې خبرې په سلو کې
د مومند جنسي سره تعلق لرونکي یو ځای مشر ملک رحیم وای کوم ملکان او خلک چې د اف سي آر په حق او قبایلی علاقو خیبر پښتونخوا کې شمولیت مخالفت کوي د هغوی د نظام سره ډېرې ګټې تړل شوې دي
د پنځو سو نه واخله د پنځو زرو پورې د لس زرو پورې ماهانه مراد خوري او د هغې په وجه باندې دلته د بچي سوچ نه کوي چې زما بچیا څومره وروسته د دنیا نه پاتې شو. تاسو وګورئ د دنیا څومره چاپیچر چې دی او څومره ځمکه د الله ده، په دې باندې په غیر قانونه چې کوم دی یو 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 پوټ ځمکه هم نشته، په هغه یو قانون چلیږي، یا د انګریز قانون یا د اسلام قانون، خو یو قانون په هغې باندې وي. او موږ داسې بدقسمت یو چې جنګیم ارزه کې قانون چې کوم دی هغه موږ
په نزدو کې د پاتا اصلاحاتی کمیټې تجاویزو باندې قومي اسمبلی او سنت کې بحث مکمل کېدو وروسته امکان څرګندېده چې اصلاحات به زر اعلان شي، خو د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت وروسته اوس بیا دغه عمل د ځنډ ښکار شوی دی. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو، دا وایس اف امریکا ډی ودا. په جنوبی وزیرستان کې د خلکو بیا آبادولو عمل روان دی. د یادی سیمی اسسټنټ پولیټیکل افسر شعیب خان ډیوه ریډیو ته ویلی دی چې نږدې 12,000 کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړې ده. ښاغلی شعیب خان زیاته کړې چې د کال 2009 هم د عملیاتو له وجې 90% کورونه وران شوي. تفصیلاتو لپاره عدنان بیٹنی ویډیو رپورٹ دستا وړاندې کوو.
پاکستان د افغانستان جنگ ځپلې قبایلی سیمو جنوبی وزیرستان کې تر سره شوي عملیات وروسته ځای انتظامیه د عملیاتو په وجه وران شوي عامو خلکو ته د کورونو تاوان ورکوي. په جنوبی وزیرستان کې کال 2009 کې پوځي عملیات تر سره شوي وو او انتظامیه چارواکي وایي د عملیاتو په نتیجه کې نږدې په جنوبی وزیرستان کې تر 90% نه زیات د عامو خلکو کورونه وران شوي دي. انتظامیه وایي په مکمل طور وران شوي یو کور لپاره 4,00,000 روپۍ او په جزوي طور وران شوي کور لپاره 1,00,000 روپۍ ځانګړې کړې دي. په جنوبی وزیرستان کې د عملیاتو په وجه د عامو خلکو د کورونو کم قسمه نقصان شوی دی. د جنوبی وزیرستان تیار ځای علاقې یو کډوال ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي:
زما نام شزرین خان دی، تیار زه د تحصیلی نامه میسته په ایچ تاریخ باندې واپس لري. کوټه ختم شوې وي، مکانونه ختم شوي وي، دا غونلان کړي دي. د اوسه پر اپ مزدور باندې شوري خو بالکل ته مجبوری دو یا موږ واس نشته د وطن کول اجرات موکا په دې کې موږ د ځان والا خرچ خوراک څه دی دا نشي برابر ولا کنه.
پولیټیکل انتظامیه د اعلان سره سم په پولیټیکل کمپاوند جنوبی وزیرستان ټانګ شي د عامو خلکو ګڼه ګڼه سیوا شوي. خلک وایي که څه هم د کورونو دغه تاوان ډېر د نشت برابر دی، خو بیا هم زیاتوي چې دغه تاوان ترلاسه کولو کې سخت له مشکلاتو سره مخامخ دي. کوم قسمه مشکلات دي؟ د جنوبی وزیرستان د مدني ټولنې یو فعال غړی سید انور محسود ډیوه راډیو او ټي وي ته څه داسې برسېره کوي:
4,00,000 بجای دښتې دغو کسانو ته 40,00,000 روپۍ کم سے کم ملاوي دي. ولې چې هغه ډېره مشکله ایریا ده، هارډ ایریا ده، ډېره زیاته مشکله ده. هغه کې بهر لوز د کار شروع دی، د کار چې کومه حد راسه شروع دی دا ښه شروع دی، خو په دې کې څه مشکل راغلی دي؟ ټیکنیکل مشکلات پکې راغلی دي. پچا کې تصویر سم نه دی، پچا کې د شناختی کارت نمبر پرابلم دی، پچا کې د څه د څه دښته په دې باندې انتظامیه سره مونږ څو ځله خبره وکړله، خو دا بدقسمتۍ نه یا خو انتظامیه ته ټایم نشته چې په هغه باندې دو کار وکړي او یا دو هغه اوس مسلې حل باندې پوهیږي نه.
انتظامیه چارواکي وایي د عملیاتو وروسته د وران شوي کورونو سرشمېرې روانې دي او دا مهال نږدې د سرشمېرو درې پړاو سرته رسېدلي چې تر مخه یې نږدې تر 15,000 نه زیات کورونه وران شوي دي. ډیوه راډیو او ټي وي سره حال تېرولو په وخت د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان وویل د عملیاتو په وجه وران شوي کورونو سرشمېرې روانې دي او دغه سرشمېرې به تر هغه وخته پورې روانې وي تر کومه چې د ټولو کورونو سروې اخیستې شوې نه وي. د زیاته کړه چې عملیاتو په وجه په جنوبي وزیرستان کې وران شوي کورونو ټولو ته به د معاوضه ورکړل کېږي. دوی دغه تفصیل ډیوه راډیو او ټي وي ته څه داسې څرګنده کړی:
نو تاوان او د دې کورونو دغه باره کې موږ دا ګورو چې کم از کم د کورونو سروې موږ وکړو او په هغه کې چې کم نقصانات شوي دي هغه نقصانات ازاله ورته ورکړو، خو هغه واقعي چې کوم دی پیسې ډېرې زیاتې کمې دي، خو بیا هم کم از کم خلکو ته سریلیف تعاون چې کوم دی د حکومت د طرف نه څه ملاو شي. نو په لومړی سروې کې موږ چې کله کړی وه نو په هغې کې 15,600 کسانو او په دویمه کې 15,600 کسان دي. او زه تاسو ته دا وایم چې درېمه مرحله هم چې کوم دی هغه سروې شروع ده. زمونږ چې کوم سټاف دی هغه ټول په فیلډ کې دی، په لدا، مکین، په دارنګ په سروکۍ کې
یړ دی چې په جنوبی وزیرستان کې د هغه وخت طالبانو مشر بیت الله مسعود په سلګونو شپږه پلویانو په ضد په کال 2009 کې په پراخه کچه سره پوځي عملیات ترسره شوې دي. د عملیات وروسته حکومتي سروکۍ په یاد علاقې کې د بیا آبادکاري دا ویلري په دغه آبادکاري کې سره امریکا او نور نړۍ هم په پراخه کچه سره مرسته کوي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټي وی.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د پاکستان سپریم کورټ لخوا د کویټي د اتم اگست ترهګر او خونړۍ پیښې د پلټنو لپاره جوړ شوی عدالتي کمیشن چې کم خپل رپورټ خپور کړی دی په هغې باندې په پاکستان کې دننه سیاسي ګوندونو د مدني ټولنې غړو او د کویټي په خپل باندې خلکو رد عمل مخې ته را روان دی. د یوسل او د لس صفو یا پانو په دغه رپورټ کې نیخ په نیغه باندې خبرې شوې دي چې په کم کم ځایونو کې خامۍ یا غلطۍ وي، په کم کم ځایونو کې حکومت تر اوسه پورې خپلې ذمواری نه دي پوره کړي. یو رپورټ پې د کویټي نه زمونږ خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان حکومت د ستری محکمې د قاضي پایز عیسا د یو کسیز کمیسون د کوټي د اتم اگست د پیښې د راپور صوبایي حکومت کوي ولورته د دې ارکلای کوي خو بل لورته نیوکي هم ور باندې کوي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرپراز بوکټي وویل چې د اتم اگست د پیښې 15 کسان چې د لغوسي وسلوال سازمان سره اړه درلودل جانګیر باطنی په شمول 15 واړه د استخباراتي ادارو په مرسته باندې دوی وژل شوي دي. سرپراز بوکٹی ویل سی دغه رپورٹ لجینو برخ سره دوی متفق نه دی.
چند چیزوں پہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں، گو ہم اس پر بات کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کمیشن ہے، کوئی سپریم کورٹ کا ورڈکٹ نہیں ہے.
د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی مشر غنی غلجی ایڈوکیٹ بیا په دې باب ویل
رپورٹ یو جامع رپورٹ تھی اور حقیقت مبنی رپورٹ، ٹوٹل ایویڈنس دو ریکارڈ سا ہوئی ہوتا کمیشن اور دا آل چا لیبلٹی فکس کڑی دیا آگا ہے پاسی کی اور کڑی دیا تقریباً 11 سا فوق دی تا ریکمنڈیشن بندی چی دی تاکہ کی دا زیمواری آن دخل کو گردوا چی بھائی دا سڑھائی دا زیمواری کی چی دی صحیح نہ دی تا دا گورنمنٹ صوبائی حکومت وزیر اعلی وزارت داخلہ نراغت ترجمان دادرے
سرپراز بوکټي وویل چې کومې نیمګړتیاوی کمیسون په ګوته کړي دي موږ یې ستاینه کوو. داغه په رڼا کې او مخ ته بکشیر دو د امنیتي وضع په ښه کولو کې به نور تکل وکړو.
جو نشاندهی کمیشن نے کی ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس کی روشنی میں اس کو سامنے رکھ کے اپنے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں جہاں ہماری کمزوریاں ہیں کوتاہیاں ہیں ہم ان کو ایڈریس کریں گے. اور
زمور سے کمی کمزوریاں او کمی کوتاہیاں دی د دې د پرکېدو کوشش وکاو او دغه ډول د تحریک انصاف او د پیپلز پارټی لوري اوس د بلوچستان اعلی وزیر او د کورونو چارو د وزیر زخه د استعفا په باب باندې د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الله کاکړ بیا وویل
هم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس سے گھناؤنے واقعات پشاور میں ہوئے ہیں، ہم نے کبھی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے استعفے کی بات نہیں کی ہے.
موږ ودې ته سیاسي بڼه نه ورکول غواړو. د تراګری خنړی پیښې په پېښور کې هم وسوي. موږ هیڅ کله هم د خیبر پښتونخوا لاله وزیر زخه د استعفا غوښتنه نه ده کړې. موږ په دې پوهیږو چې حیوانات او کام له تراګری سره مخامخ دي. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی مشر غنی غلجی روکیټ تیره ورځ د کورونو چارو مرکزی وزیر چودری نثار نیوکې بې ځایه بولی او وی چې د خپل استاذ درې واره و دغه کمیسون ته عذر سوی وو.
یو واره نه بلکې درې واره خپل نمائنده په سره هغه باندې کوېشنز او کوېشن نو د میز وکلا برادری دا وایي چې دا رپورټ به اوس په سپریم کورټ کې داخل شي. ورته پېښې چې د جنوري په درېم هفته کې رپورټ کې موږ ورجو دا یې خپل ابجکشن داخله ولې، لیکن هغه ابجکشن د ویټ نه لري نه په دې ویټ نه لري چې
یو بلی زنانہ وکیل دغه راپور په خبرګون کې وویل
کہ ان کے اندر اگر اخلاقی ضرورت ہو تو ہمارے پرائم منسٹر سے لے کر جو ارباب اقتدار اس صوبے کے ہیں ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔
داسی سرگندی جی کچیری پدوی کی اخلاقی زڑورتیاوی زموج لو وزیر اعظم را واخلی بیا د صوبایي حکومت تر واکدارانو پوری دی استعفا ورکړي۔ حمید سمسور، وائس اف امریکا، ڈی ریڈیو، ٹیلی ویژن، کوټه۔
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو۔ د بلوچستان د کوټې د 8 اگست پیشي په اړه سپریم کورټ مشر جسټس قاضی فیض عیسا په مشرۍ کې جوړ کمیشن لخوا سی کم رپورٹ جاری کړل شوی دی۔ په دې اړه به زموږ سره په سټوډیو کې ناست همکار محمد اکرام سره پوښتو۔ محمد اکرام، که تاسو راته وایئ په دغه راپور کې څه څه ویل شوي دي او کمیشن څنګه خپل رپورټ تیار کړی دی؟
څنګه چې مونږ د حمید سمسور رپورټ هم اوریدو، د یو ډیر تفصیلي رپورټ دی، د یو سل او د لس صفو، په دې باندې به په راتلونکو ورځو کې هم خبرې اترې کیږي۔ یقینا چې دا رپورټ څوک ګوري د هغې نه اندازه کیږي چې جسټس قاضی فایز عیسا څومره د دغه رپورټ په جوړولو کې کار کړی دی۔ په دغه رپورټ کې هغه په خپل باندې ویلي دي چې د خالی او د اتوار په ورځ به په دې کې هغه کار کوو، د دې نه علاوه د مازیګر په ټیمونو کې په وختونو کې چې کله وخت ختم شي خلک خپل کورونو ته ځي، د خپل بچو سره ناسي، په دغه وختونو کې هم دوی کار کړی دی۔ دغه رپورټ چې د 8 اگست د خونړې پیښې په حق لباندې سنډي من هسپتال کې د بلال اکبر کاسی چې له دې نه وړاندې د خپل کور سره په خوا کې اوویشتل شو، د هغې نه وروستو د هغه مړې راوړل شو، هغه هر څه پکې بیان کړي دي۔ خو دی وایي چې د بلال اکبر کاسی ورور شعیب کاسی چې خپل ورور یې هسپتال ته یوړو او دی بیا د هسپتال نه واپس هم خپل کور ته تلو، نو شعیب کاسی وایي چې تر هغه وخت پورې د بلال اکبر کاسی چې په کوم ځای کې وجل شو، د هغه په موټر چې ډز شوی وي، هغه دی ته ایون ان تر دې چې پولیس هم نه راغلي، او د هغه هر څه چې په کار چې هغه ارس ځای بند کړی وی، هغه ایویډنس یا شهادتونه راغونډ کړی وی، دغه هر څه نه راغونډ شوي۔ د دې نه علاوه دغه خو یو کسو مونږ به وچ یو کسو د هغې نه وروسته چې کم ده او یو پورې او یو نه زیات کسان وجل شول، د هغې شهادتونه هم داسې په منظمه ډول نه راغونډ کړی شوي د هغه وخت، او د هغې نه وروسته صحیح ګامونه پورته کړل شول کله چې کمیشن پوښتنې وکړلې چې دا ولې نه دي شوي او ولې صحیح شهادتونه نه دي راغونډ کړی شوي۔ د پنجاب چې کوم د فارنسک اداره ده، هغې ته خواست شو، د هغې ډایرکټر په خپله باندې رالی او هلته یې هغه هر څه وکتل، هغه سین واپس ته هغې لپاره جوړ کړی شو چې بلال اکبر کاسی څنګه ووژلی شو، نو موټر یې واپس راوړو، د هغې نه پینټ لرې کو، هغې چې کومې ګولۍ وي دغه هغې سره، بیا هغې کې هغه خبره هم کوي چې څنګه دوی هغه کس ته ورسېدل چې احمد علي نوم یې دی، او هغه څنګه دغه هر څه وکړل، په کوم ځای کې چې چاودنه وکړله، څنګه جامې شلوار کمیسي اچولي، هغه په لاس کې یو فایل وو، د فایل خوا سره هغه ډیټنیټر وو، د کوم څه نه چې هغه ځان الوزوي، دغه ویډیو ټوله راغونډ کړل شوې، بیا د هغه د خپو چې کوم جورابې اچولې وي او د بورجان دکان بوټان یې اچولي، هلته لاړل چې هلته ناغي معلومات وکړل، په ویډیو کې هغه هر څه وخت راوړل شول چې کوم حمله کوونکی وو او د هغه سره بل اکمپلس یا ملګری وو، هغې دواړو دغه کوم وخت کې چې بوټان اغېستي وو، هغې براهوي ژبه هم ویل، یو شمېر نورې ژبې هم ویل، د هغې نه وروسته هغه ټولو خلکو ته ورسېدل، بیا د هغه کس پلار ته ورسېدل، د هغه د ژبو د لاړې د هغه نه واغېستلې، د هغې ډي ان اې وکړله، او د کوم کس خپېچ موندلی شوی د ځان مرګي تن د هغې ډي ان اې وکړل شو، هغه پته ولګېده چې دغه یو کس، او دغه کس د هغه مور او پلار طلاق شو یو بل نه جدا شیبو درش کلونو په تعلیم کې مده خو را به شو دغه ټوله خبره ته چې دغه نالایق او ډیر زیات نو د هغه نو ورستو چې کم هر څه شیبو خو په دې هر څه کې بیا د مختلفو ادارو ته چې کم درخواستونه لګلی چې راشي گواهی ورکی چې په هغه کې داخله وزارت ته د هغه نه علاوه آی اس آی استخباراتي اداره دا انټيليجنس پیرو دا د هغه نه علاوه نیکټا دا چې د ترهګری خلاف جوړ کړی شوی یو اداره ده دغه ټولو نه تپوس او پختنی پکې شوی دی
سما دا او د کمیشن پر ریپورت کې په کومو ادارو باندې ذمہواری اچول شوی دا او په چا نیو کې شوی دی
هم دغه چې ما په دې اخري خبرو کې ویلې نیکټا داخله وزارت آی اس آی استخباراتي اداره بلا انټيليجنس پیرو دغه ټول هغه ادارې دي چې هغه طرف ته غوتنی ویلې شوې دي چې هر څوک ذمہواری نه قبلوي د داخله وزارت نه چې کله پښتني شوې دي د داخله سیکټري نه هغه ډېرې خوندوري پښتني دي په هغه یو پښتن کې د ما مخ ته دا ټول ریپورت پروت دی په ولنې پښتنه کې د تپوس کې چې آیا تاسو غنئ چې جماعت الاحرار او لشکري جنگ وی العالمي د دغه اتم اکتوبر د چاوتنو لپاره ذمہوار دي د هغه نه علاوه آیا حکومت اتم اکتوبر باندې یو بل پیښ شو و آیا دغه ادارو خلاف حکومت څنګه پورته کړی دی یا پتن لګی چې اتم اکتوبر کې د شي غلط لیکل وی خو اتم اگست اداره ده اتم اگست دغه پیښ شو و نو د هغه جوابونه د سم نه دی ورکړي چې ما سره سیکټري داخله و چې ما سره د کوم جواب نشته دی نور زینو کې د دینه ډیره پښتنه داسې شبی دی چې په هغه کې داسې ښکاری چې د داخله وزارت سره کوم جواب نو تر دغه وخت پورې داخله وزارت جماعت الاحرار او اهل لشکری جنگوی العالمی دا غیر قانونه ډلې نوی ګرځولې د دنه پښتنو شولې چې دا ولی تر اوسه پورې نه دی ګرځولې شی نه هغه وای چې دا کار د بلوچستان حکومت نیکټا ته د هغوی بخنه واړم آی اس آی ته د هغوی د نظر معلومولو لپاره درخواستونه لګلې دي منګه د هغې انتظار کوو نو د دې بیا دا تپوس کړي دي چې دومره وخت یې ردو باوجود تاسو ته هغې جواب نه دی درکړي نو به ویل چې دا زمونږ د داخله وزارت کار نه دی چې دا په چا باندې څوک غیر قانونا ډله وګرځوي بلکې دا کار د نیکټا دی بیا د ته په جواب کې ویل شوی چې نیکټا خو په خپل باندې داسې کومه غټه حکومتي اداره نه ده دا کار خو د داخله وزارت دی نو داخله وزارت د ډیرو سیزونو نه ځان په شا کولو کوشش کړی دی نیخ په نیغه ذمہواري نه ده اخیستې که څه هم داخله وزارت د هر څه ذمہوار وي چې څنګه هغه خپل ذمہواری تر سره کی بیا په دې کې د بیلابیلو ادارو ذکر شوی دی ان تر دې چې په یو بل ځای کې د برتانیې داخله وزارت یاد کړی چې د پاکستان وړاندې د دینه چې پاکستان جماعت الاحرار یو غیر قانونه ډله وګرځوي د برتانیې داخله وزارت ته تاسو تلی شئ او هلته کې تاسو کتلی شئ چې هغې د پاکستان نه وړاندې جماعت الاحرار یو تندروه ډله ګرځولې ده او دی په دې بنیاد باندې ګرځولې ده چې دا په پاکستان کې ترهګر حملې کوي پاکستان په خپل چې دغه ترهګر پیخونه تر ټولو زیات اغیزمن شوه دي هغوی تر هغه وخت پورې نه د ګرځولو د هغې نه برتانیا وړاندې شوه ده او دا د هغې ویب سایټ یې دلته ورکړې ده چې د امریکای حکومت خپل دغه ټول انفارمیشن یا معلومات په هوم افیس www.gov.uk په هغه باندې ورکړي خو د پاکستان په ادارو باندې نشته دا ښکاره کوي ځکه خو د پاکستان په داخله وزیر باندې چودري نثار علي خان باندې نیوکه هم زیات شي ودي یو بل خبره هم پکې دوی دا کړی ده چې ان تر دې چې ځنی د نیکټا د میټینګ کې چې مشري د پاکستان داخله چارو وزیر کوله هغه په خپل باندې د هغه ډلو د مشرانو سره هم لیدلې دي چې غیر قانونه ګرځول شي ودي لکه په هغه کې چې کوم نمونه اخیستل شي ودي اهل سنت والجماعت چې دا په پاکستان کې یو غیر قانونه ګرځول شي ډله ده د هغه مشر هغه په هغه د داخله وزیر سره ملاقات کړی ده د هغه نوم یاد کړی شي ودي لودیان وی زبر هغه پوره تفصیل راواله ما ها داغه نوم دی مولانا محمد احمد لودیانوی د چودری نثار علی خان سره په 28 اکتوبر کال 2014 کې ملاقات کړو. د پخپل باندې د درې غیر قانونه ډلو د هغې مشرک وی، یو سپاه صحابه پاکستان، بل ملت اسلام یا پاکستان دا د دې مشرک وی. نو دا هغه ډلې دي چې مشری یو داسې کس کوي محمد احمد لودیانوی، او د هغه سره د پاکستان د داخله چارو وزیر ملاقاتونه کوي. نو د پاکستان په داخله وزارت باندې او د پاکستان په نورو ادارو باندې نیوکه شوې دي. یو بل چې کومه غټه خبره ده، هغه پکې داره چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي او د ترهګرۍ د سوچ مفکورې او د پروپاګاندې د مخنیوي لپاره کوم سیریس یا سنجیده ګامونه نه اخیستل کیږي. د بیلابیلو حکومتي ادارو په کچه باندې او د حکومتي ادارو ترمنځ کوارډینیشن او یا مرستې هم نه لیدل کیږي.
ډیر تفصیلی حال راکولو مننه.
ډیر مننه.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه یادوام لري. اما د کوټي د پیښې په اړه سکم ریپورت راغلی دی، په دغه کې دا هم ویل سوی دی چې په پاکستان کې نږدې 6,415 مدرسې دي، خو د مذهبي چارو د وزارت سره یوازې 1,852 مدرسې رجسټر دي. او په کمیشن کې په دې خبره هم افسوس څرګنده کړل سوی دی چې د وزارت سره د مدرسو یو تفصیلی معلومات نشته. په دې اړه تاسو ته د ارشد مومند ریپورت وړاندې کوو.
د 13 اگست په 8 نیټه د بلوچستان ایالت د کوټي خار په سیول هسپتال تر سره شوی د خونړی بریټ په سر جوړ شوی عدالتي کمیشن ته د هیواد دننه د دینی مدرسو د شمیرو په حق له وفاق المدارس د بورډونو لخوا او د مذهبي چارو د وفاقي وزارت له اړخه بیلابیل شمیرې ورکړې شوې وي، چې پکې د وفاق المدارس د بورډونو سره د درج شوو دینی مدرسو شمیره د 6,000 نه زیاته ښودلې شوې، خو د مذهبي چارو وزارت دغه شمیره 12,000 ښودلې. او کمیشن په خپلو سرګندونو کې ویلي داسې ښکاري چې د هیواد یو سرکاري اداره هم د دغه مدرسو د شمیرو په حق لا نه خو کوم منظم طریقې کار لري او نه صلاحیت. په دې حق لا د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې د پیښور پوهنتون د سیرت النبی ډیپارټمنټ چیرمن او سیړنکار ډاکټر قبله یاز وای د مدرسو اندراج او بیا د دغه دینی مدرسو نصاب سمول دومره ګران کار نه دی، خو حکومت چې د دینی مدرسو د اندراج د پاره کم فارم جوړ کړی دی هغه دومره پیچیده دی چې دغه کار لا نور ګران کړی دی.
بدبختانه په دې کې ما تخکاری داسې چې زمونږ د حکومت یو خو په دې میدان کې پوه نشته او چا سره ویژن وای ویژن نه لري. نو دوی چې د رجسٹریشن لپاره کوم فارم جوړ کړی دی، اول خو هغه فارم ډیر پیچیده دی او په هغه غیر ضروری سوالونه دي.
د هیواد د دینی مدرسو په اندراج او د هغې په نصاب کې د بدلون راوستلو په حق له حکومت د کوم ستونزو سره مخ کې دي شي، نو په دې حق له اسلام آباد کې د یو تھنک ټینک مشر او سیړنکار ډاکټر اشرف علي وای اکثر لا بهر هیوادونه او ادارې د پاکستان په دینی مدرسو باندې د سخت دریځې خورولو تورونه لګوي.
مولانا فضل الرحمن چې دی هغه یو غټه ډله ده او هغه یو مذهبي ګوند دی چې هغه د وفاق مدارس چې دی هغه زیاتره مدرسې د هغې لاندې دي. یقیني چې دا د حکومت لپاره یو غټه مجبوري ده چې هغې د دغه خپل الای یا د خپل اتحادي خلاف چې دی داسې ګام نشي اخیستی چې هغه د هغه نه خفه شي او سبا د هغې حکومت ته چې کوم دی یو چیلنج یو پرابلم یو مسله جوړه شي. نو یو خو پکې دغه هم دی، خو بل دغه تور چې دی دا زما خیال دا دی چې دا اکسپټ کول پکار دي چې کوم پلیټ کل مینیجرز دی یا کم خلک چې دی هغه چې دغه عمل چې دی تر سره کول غواړي یا تر سره کوي یا په دغه باندې داغي اسوسییټډ دی، نو د اغیم څخه کمزورې دي چې هغه تر اوسه پورې دا اونکړې شو. حالانکه پکار خدا دی چې یعنی دا نېشنل الیکشن پلان چې جوړ شوی دی دا کافی وخت شو خو پای کې وخت په وخت پدې باندې دا لیو کې شوی دی چې ولې پدې باندې څه کار نه کیږي خو دا غي باوجود چې کوم نه کار نه کیږي نو ډوړه خبرې کړې دي چې یو ویلنګوم نشته دی بلکې کیپاسټی نشته په صحاده پورې
خاغلی ډاکټر قبلایاز وړاندیز کوي حکومت لا پکار دی چې د دینی مدرسو په حق لا قانون سازي وکړي
زما تجویز خدا دی چې دا چونکو طالبی ادارې دي نو حکومت دے دے پارا قانون سازیو کی اول خود دوی دے لوکل چکم دے تعلیم دفتر دی دے اگوی سرا دا دے رجسٹریشن دے پارا دوی پابند بیا چکم لگے لوئے مدرسے دی نو باید چا آغا زمونگا کم ہائر ایجوکیشن کم دفتر دی دے اگے سرا رجسٹرڈ شی او دے رجسٹریشن طریقہ کار دے دوی دے پارا آسان شی نو یقیناً دا دوی ٹھولو ریکارڈ با دے حکومت سر را شی او بیا دے دوی دے نصاب سازے بہتری دوی ته د تربیت ورکول د دوی په سوچ کې د بدلو درو وستل دا کیسه ډېره آسان شي ته اوس چې دوی کوم لار روانه کړې ده دا لار چې پښتو کې وایي چې غوږ د بل طرف نه رانی ول دا ماته داسې ښکاري
کال 2014 کې د پېښور په آرمی پبلک سکول باندې د ترهګرو د برید وروستو هیواد کې د مخپسي واقعیدونکو سخت دریځې او مذهبي ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو یوش نکاتي ملي تګلارې اعلان کړې شوې وه چې پکې د نورو ګامونو ترڅنګ د دینی مدرسو اندراج نصاب کې بدلون او دغه دینی مدرسو ته د ترلاسه کیدونکو فنډونو څارنه کول وو خو څېړونکو وایي چې د دوه کاله مودې تیرېدو باوجود په دې کې کم پزله پورې پرمختګ نه دی شوی ارشد حسین وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی د پاکستان پوزی عدالتونو نیټه به د راتلونکي میاشتې کې سر ته رسیږي عینی موده چې هغې ته کم ورکړل شوې وه د هغې وروستو به د هغه ترهګر مقدمو څه کیږي چې په دغه پوزی عدالتونو کې د سماعت لاندې دي دغه پوزی عدالتونو کې یو شمیر ترهګرو ته د مرګ سزاګانې هم اوربلې شوې دي او د دې لپاره دا دریض ورکړل کېدو چې اکثره د ترهګر مقدمو په عامو عدالتونو کې کېدل ممکن نه وي ځکه چې ججانو او د دې ترڅنګ وکیلان د یو شمیر ژوند خطرو سره مخ کیږي او د دې لپاره صحیح ځای هغه پوزی عدالتونه دي د پاکستان بیلابیلې ورسپانې په دې باندې لیکل کوي د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورسپانې اداریې ته په سیمه کې زمونږ خبریال احسان محمد خان کتنه کړې
ډان اخبار په خپل دغه اداریه کې وای د فایز ایسا د دغه راپور څخه د نتیجو اثرات لا روان دي او د صوبې او مرکز حکومتونه د خپل ځان صفاکولو هڅو کې مشغول دي خو ډان وای دلته د ریاست په مجموعي توګه ناکامي څرګنده شوه د جمعې په ورځ چې د فوز نوی سرلخکر قمر باجوا د فوزی عدالتونو لخوا ورکړل شوی سزاګانې په ځای وساتلې کوم چې د یوشتم عیني بدلون د لارې جوړ شوې دي دغه دیالس د مرګ سزاګانو وروستو مجموعي توګه 150 د پانسای سزاګانې د جنوري 2014 وروستو ورکول کیږي ډان اخبار وای دا په داسې حال کې چې را روانه میاشت د جنوري په 8 نیټه د یوشتم عیني بدلون د لارې جوړ دغه فوزی عدالتونو انور په پریوتلو دی یعنی دغه عدالتونه به ختم شي ډان زیاتوي اوس دغه د سرګندې خوخي واک د پارلمان غړو په لاس کې دی چې آیا د دې فوزی عدالتونو ژوند زیاتوي او کنه خو ډان زیاتوي که دوی دغه فوزی عدالتونو ته دوام ورکوي نو دا به عین او د هیواد د انصاف نظام دننه موجود خرابیانو ته دوام ورکول وي خو بهرحال که ناوخته هم وی خو د هیواد دننه قانوني اصلاحات وړاندې کول ضروری دي. ډان زیاته کړي د پارلمان څخه دغه یو ترجیحي خوخه یا اختیار وو چې د پاکستان بچ کولو 2014 اکټ د لاري فوزي عدالتونو پر ځای کولو منظوري ورکړي. ډان لیکلی کله چې په جولای کې دغه قانون و ختم شو نو پارلمان د سهم نه کولو لار خوخه کړله او په دغه لړ کې سهم و نه کړل. د دې وړاندې چې خصوصي عدالتونو کې کومې قضیې پرتې وي هغه د ترهګرۍ پر ضد خصوصي عدالتونو ته وسپارل شوې، خو ډان لیکلی ښکاریږي داسې چې پارلمان نه خوښوي چې فوستا تر اوږد وخت د خلکو ایسارولو دغه اختیار وغځوي. د پارلمان په اړه ډان لیکلی په یو خراب نظام کې هم نکول دغه پارلمان ته خ او خوندور ښکاریږي. د دې هر څه وروستو کله چې لانجمن قانون ختمیږي او د دوی لانجمن طاقت پاتې نشي نو ریاست په دې باور نشي ساتلی چې د بینصافۍ دغه نظام ته دوام ورکړي. ډان ورسپانی زیاته کړې که چېرې په 1 جنوري 2019 دغه 21 آئینی بدلون د لارې جوړ فوزي عدالتونه ختم شي او کله چې دغه طاقتور او دفاع نه کیدونکی قانون ختم شي نو د فوزي سرلخکر څخه به دا اختیار نه وي چې د مرګ یا پنسای سزاګانو چې دغه فوزي عدالتونو ورته ورکړي په دې لاسلیک وکړي. خو دغه د پارلمان دو نتنګ یا سر نه کول هم داسې دي چې ډېرې ستونزې جوړوي. ډانوای دا د پارلمان دننه د انصاف د کمزورو وجې دي چې دغه فوزي عدالتونه جوړول کیږي. د قانوني اصلاحاتو په اړه ډان په خپل ادارې کې زیاتوي که چېرې د اصلاحاتو هڅونه شي نو دغه ارزي د انصاف نظام به بیا خپله راپیدا شي. ډان لیکلي د انصاف نظام اصلاحات دومره وړیا نه دي خو دومره ګران هم نه دي څومره چې ګڼلې شي. په ادارې کې ډانوای د سینټ چیرمن رضا ربانی په مشرۍ کې چې دوه د قانوني اصلاحاتو بیلونه د سینټ څخه پاس شوي دي پکار ده چې دغه د قومي اسمبلی څخه هم پاس شي او دا چې څومره زر ترسره شي نو دغه به ښه وي. ډان زیاتوي ګڼینو د جنوري 1 نیټې څخه وروستو لکه څنګه چې رضا ربانی خبرداري ورکړې بیا به یو خلا راپیدا شي. ډان زیاته کړي خو که چرې تاریخ څه ښودونکی وي نو په بیړني حالت او یا خلا کې څه کول بیا نورې هم ستونزې ولاړوي. په اخره کې د ډان اداریه وای عدالتي اصلاحات په کار ده په ښه غور او فکر او په ناپشوې لارې د پخې ارادې سره ترسره شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
دا وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې صوبا په معدني وسایلو باندې پوره ده او کچرې خیبر پختونخوا ته خپل پوره برخه په دغه وسیلو قدرتي وسیلو کې ورکړل شي نو د هغوی ډیر کم ضرورت پیښیږي. نوموړي دا خبرې د مردان په رستم سیمه کې یوې غونډې ته دا وینا په وخت کړی دی. رپورٹ پی د مردان نادری ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک غوښتنه کړې ده چې صوبې ته د پخپلو وسایلو باندې اختیار ورکړي شي. صوبه د خپل ضرورت نه زیات وسایل لري او که دغه غوښتنې پوره کړي شي نو په صوبه کې به د بجلی لوډ شیډنګ په مکمله توګه ختم کړي. دا خبره دوی په مردان ضلع رستم سیمه کې یوې سیاسي غونډې ته کړې ده. اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په صوبه کې هم د هغوی په حکومت کې ترهګرۍ ته شکست ورکړی شوی دی او مخالف سیاسي ګوندونو ته دا موقع په لاس ورکړی شوی ده چې هغوی سیاسي غونډې وکړي. دوی په دې خبره زور ورکړو چې د تحریک انصاف د پالیسو نتیجه ده چې په صوبه کې امن او امان پردې شوې دي.
تاسو چې الیکشن کې مونږ کامیاب کو نو دا صوبه څنګه وو؟ دماکی وی، دیشګردی وو، لوټمار وو، بتخوري وو، چا تاسو کولې شو؟ نن دې الله تعالی شکر دی چې مونږ نیت صفا دې څخه د ګردی ختم شو، مونږ ارادي خیر دې څخه د ګردی ختم شو. نو زه دې ته هم چنل راوته چا دې وځنه تحریک انصاف دې وځره میدان ته راوته.
د خیبر پښتونخوا په مردان ضلع کې دغه د تحریک تحریک انصاف سیاسی غونډه په داسې محل شوه ده چې په دغه سیمه کې د سو میاشتو راهسي په سیاسي تودوخه کې اضافه کیږي. د پاکستان مسلم لیگ نون لتر په هم په مختلفو سیاسي غونډو مقامي اوسیدونکو په ګڼ تعداد کې شرکت کړی دی. خو د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک وویل چې په کال 2013 عامو ټاکنو کې به سیاسي مخالفینو عوامي نېشنل ګوند او مسلم لیگ نون ته شکست ورکړي. په دې مقدس صوبې اعلی وزیر پرویز خټک رستم ته د تحصیل درجه ورکړه. د بیړني حالاتو د یو یو دوه دوه ادارې پرانسته یو کړه. په دغه سیمه کې د هلکانو لپاره د ډیگری کالج د اعلان نه علاوه د پرمختیا لپاره د 10 کروڑ روپو ورکولو اعلان هم وکړو. په دغه منصوبو باندې به څه د پاسه 300 میلیون روپۍ لګښت راځي. وزیر اعلی په مخالف سیاسي ګوندونو باندې سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې په تیر حکومت کې د عوامي نېشنل ګوند له طرفه خزانې ته سخت نقصان رسول شوی دی. دوی زیاته کړه چې د هغوی په حکومت کې د ترهګرۍ مخه نیولې شوې ده او په سیمه کې سیاسي غونډې دا ښایي چې هم د هغوی په وجه باندې دغه ماحول پیدا کړی شوی دی. دوی په دې خبر زور ورکړو چې د صوبې په وسایلو باندې د صوبې د خلکو اختیار نشته. دوی ویل چې د صوبې وسایل زمونږ د ضرورت نه زیات دي او که دغه وسایل صوبې ته ورکړی شي نو په صوبه کې به هغوی د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي.
مونږ تیل، پټرول، ګاز، بجلی یا خپل ضرورت نه زیات پیدا کوو او نورم لګیاو، لیکن افسوس زده تاسو باندې لوډ شیډنګ کوي، تاسو باندې ګاز بندي، تاسو سره خپل حق نه درکوي. ما ورته ډیماند کړي چې بجلی مو ته صوبې ته راکا او زه اعلان یم چې بجلی صوبې ته رااله نیم قیمت به کمی او یو منټ لوډ شیډنګ بمني څنګه مو سره بجلی ډیره.
یاد دی چې د مرکزی حکومت له طرفه په ټول هیواد کې د ګیس د وسایلو په تقسیم باندې بندیزونه لګولې شوې دي او نوې د ګیس د ورکولو منصوبې نه ورکولې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د شام او د یمن حال اړخته. شام کې مرسته کوونکی ادارې وایي چې په حلب ښار کې د بند کسانو د رابیستو لپاره دی اوس هم د حکومت، یعنی د شام د حکومت اجازت انتظار کوي. اخواته په یمن کې د داعشتون ربډلې په یو ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 30 پوځي عسکر وژلي دي. د وایس اف امریکا رپورټ په تاسو سمنګه همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د چارواکو په وینا د یمن په سایلی شار ادن کې نن د اتوار په ورځ یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 عسکر وژل شوي دي او 50 نور ژوبل دي. یمنی چارواکو ویلي یو ځانمرګي برید کوونکي هغه فوزي عسکر په هدف کړي چې یوې فوزي اډا سره نږدې د تنخوا اخیستو دپاره په قطار کې ولاړ وو. د پیښې ذمهواري داعش په خپله غاړه اخیستې. ادن په نړیوال کچ د یمن منل شوی موقتی پلازمینه ده. د یمن انتظامیه د دغه ښار په خپل لاس کې ساتلو هڅې کوي او وسلوالو په دغه مهال په سرکاري ځواکونو 100 واره بریدونه هم کړي دي. یمن کې د 2 کالو راهیسې روانه جګړه کې د القاعده او داعش وسلوالو د دغه هیواد په جنوبي سیمو کې دولتي ځواکونو او تاسیسات هدف جوړ کړي دي. سعودي عرب او د خلیج هیوادونو اتحادي فوج د کال 2014 د مارچ د میاشتې راهیسې د یمن حکومت مخالفه حوثیانو په ضد عملیات دوامداره ساتلي. ولی د حوثیانو سنا بیرته اخیستو کې لیانه دی بریالي سوي. او بلخوا د شام په حلب ښار کې روان کړکیچ په اړه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل نن د اتوار په ورځ به رایه ورکوي چې آیا خپل سارنګي پاتې کسانو راوستلو لپاره ولیږي او کنه. دغه شورا به د فرانسوي وړاندیز باندې غور کوي او په حلب ښار کې په زره اوسیدونکو چې د ښار وتو سه اړتیا لري. څارونکي وایي 30 زره ملکي وګړي د حلب ښار زه وتلو د عملیات بارته شروع کولو په اړه منتظر دي، کوم چې د جمعې په ورځ معطل کړل شوی و. په تیر ورځو کې د حلب ښار څخه نږدې 6000 کسان وتلي دي، خو د جمعې په ورځ د خلکو د وتو باندې بندیز په داسې حال ولګی دی چې د خلکو د وتلو په وخت د ډزی پیښې رامخته شوې. حکومت او یاغي ډلو دواړو د ډزو تورونه په یو بل لګولې دي. د سارونکو وینا ده چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې شرقي حلب کې د یخ او د نورو ستونزو ښکار په زراو خلک لیا پاتې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری او د ملګري ملتونو جنرال سیکرټري بانکی مون د شام حلب شار په اړه شامی حکومت او د دې په اتحادیه روس باندې ژغ کړي چې په شام کې د امن بحالی لپاره یو منصوبه جوړه کړي. شام او روس سو واره دا تورونه رد کړي چې عسکر په حلب کې عام خلک په نقشه کوي. درمنو اوریدونکو او ولیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی واسطه خبری خبرونه لید عوام لري او د بلوچستان ایالت څخه یو ریپورت درته وړاندې کوو چې د پولیو په ضد کمپاین به د سبا ورځ څخه شروع کیږي او وسلر وست لکه ماشومان ته به د پولیو ساسکی ورکوي او د دې سره سره د وټامین ای خوراک به هم ورکول کیږي. د دې مقصد لپاره ټول انتظامات تر سره شوی دي. ریپورت د کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان په دیرسو لسوالو کې به د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین د یک شنبې د ورځې راهیسې پیل سي، خو په کوټه پشین او کلا عبدالله کې دا کمپاین تر پنځو ورځو پورې به روان وي. د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسي مرکز مشر سید فیصل احمد د وایس اف امریکا سره په یو مرکه کې کړی ده.
انتظامات خو تقریبا ګرد په دې کې چې ویکسین انوالو دی، نور د اغوست د اغو مارکرز کیریرز چې شین دی هغه د بلوچستان و دیر سزلاو ته ورسېدل، د اغو د ټیم ټریننګز هم وسلو. نو مشکلات هغه دي چې بلوچستان یو ډېر غټه علاقه ده، ډېر مځکه ډېره غټه ده، رقبه یې ډېره غټه ده. نو خو به همیشه سره وي، خو زموږ ټیمونه تیار دي، موږ بالکل ورته تیار یو چې هر کوم چې د دې ریکوایرمنټس لاجسټک سپورټ دی ټریننګ دي هغه ټوټل پوره شوي دي. اوس موږ ودې ته 19 تاریخ په انتظار کې چې بسم الله وکړو بس شروع یې چې وایرس کدار ځي سراسي کاغه د لیک فرضو کده سند سراسي د افغانستان د خوراسي ارز اړ خواسه چرالي چې دلته رالي چې دلته پر دلته څو میاسي پر تیر سي بیا غل کلایس بیا هغه دغه ځای وایرس بیا هغه موږ دانو سو اجداد سند وایرس یا د افغانستان وایرس یا راځي دی.
د ویبشتنې په جواب کې شاغلی فیصل زیاته کړه کله پولیو ناروغي ختم سي خو بیا هم تر درو کلو پوری د وایرس د وجود خطر موجود وي.
د دې غدغه دي چې ورخ په کیس ختميږي، د کیس بعد او بیا درې کاله پورې مسلسل په بو کې هم د ګورچ په دی کې انوایرمنٹ کې په دا وبو کې دا ګټر په بو کې دا سیورج په بو کې دا ګوري کپ دی کې درې کاله مسلسل وایرس نو سپیدا د کیس علاوه نو بیا ودا ملک پولیو فری.
پر دې محل د یونیسف بلوچستان ویاندی میرمن ډاکټر جواهر حبیب وویل چې دوی د صوبې څخه د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د حکومت سره پوره پوره مرسته کوي.
اور آپ کے توسط سے ہم والدین کو یہ کہنا چاہتے ہیں جب پولیو کی ٹیمیں 19 تاریخ کو آپ کے گھر آئیں گی تو اپنے 5 سال سے کم عمر کے تمام بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور
ملیں گے. مشتنا اوکڑا چھکل اپا 19 دسمبر دا پولیو ٹیمان دا خلقو کورو تراسی نو پکار دی چی مندی او پلورونا وخپلو ماشمان تا دا پولیو زد ساز کی هارو مرو ورکڑی. د ستونزو په اړه میرمن ډاکټر جواهر زیاته کړه چې د بلوچستان زیاتره برخه غرنۍ ده او آبادی هم د یو بل څخه لری لری پرته ده. د کارکونکو لپاره تر هر کور پورې رسیدل یو ګران کار دی. دویم د پولیو د کارکونکو حفاظت یقیني کول یو لوی چیلنج دی. او درېمه ستونزه دا ده چې په هر کمپاین کې زیاتره میندې او پلرونه د ماشومانو لپاره د پولیو د کترو په اهمیت پوهول یو ګران کار دی. ایوب ترین، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ٹی وی کوټ.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو یو بل ریپورت درته وړاندې کوو چې د مردان سیمې سره تعلق لرونکي شپږبست کلن مجیب الرحمن سپه ماشوموالی پولیو ورته سبه وه او دوی د کال 2009 هم راهیسې د پولیو ځپلې ماشومانو مرستې کوي او د هغوی علاج کوي. په دې اړه تفصیلات شاهنشاه په ریپورت کې راکوي.
د مردان اوسیدونکو شپږیش کلن مجیب الرحمن د یو کال په عمر کې د ګوزن ناروغۍ له وجې په یو وخت په ګډ شوی. د تکنیکی تعلیم ترڅنګ هغه په پی ټی سی، آی ټی یا د ټکنالوژي ډیګري هم لري، خو مجیب په خپل مازوره دی. هم دغه وجه ده چې نن یو غیر سرکاري مازورانو سنټر کې د فیزیو اسیسټنټ دستکار او د استاد په توګه کار کوي. مجیب د کال 2009 هم راسي مازوره کسانو د لپاره په بیلابیلو سیمو کې یو فعال غړی په توګه هلې ځلې کوي او وايي زیاتره مازوره خلک په بازارونو کې خیر غواړي. کچره هغوی ته د عام کسانو په شان برابر موقع ورکړي شي او په فنی او تکنیکی زده کړو کې د دوی ملاتړ وکړي شي، نو دا مازوره کسان یو بیا اختیار ژوند تیرولی شي.
زکه زخپله هم ډیسیبل زم چې زما بشن زج څنګه زندگی تروم داسې ده نو هم ډیسیبل چې کوم دی چې محتاج نشي چې تلاس ونی زی او دی لکه خپل یو سهاره خپل جوړ شي سم ته چې کوم خپل درد زم چې لکه دا دینور د نیسر لکه کو تاسو غوري په دې بازارونو کې ډیر داسې چې لغی لاسونه خ کار کوي لکه او بیا هم دی لکه داسې محتاج یو تلاس کوي داغي وجه د چیرې دی په وخت باندې نه ایجوکیشن حاصل کی نه سونر حاصل
تیرو دریو کالو راشي د کبایلی سیمه نه پس خیبر پختونخوا نه زیات پولیو کیسونه رپورت شوې دي چې غټه وجه د پولیو ساسکونه انکار او صحت ماهرین وای نه یوازې د پولیو کترونه پاتې شوې ماشومان بلکې د چاپیرچر هر ماشوم ته پولیو وایرس لګېدو خطر وي او ژوندۍ مثال یې موجب کوم چې په خپل د پولیو وایرس مخنیوي کترې اچولې وي خو ولې د پولیو ساسکونه ځنې پاتې شوې ماشومانو له وجې هغه د ګوزن ناروغۍ ښکار شو
ما ته خو لکه زما مور پلار وشي تاسو لمونږ پولیو درکړي خو لکه عالم کې یو معاشره چې داسې نو پای کې نور داسې چې د هغې د وجې ما کېدای شي ما ته لګېدري ځکه د هغې وجه جاله زمونږ پښتنو کې دا کار چې اوسېږي ته موت میلاوېږي د هغې سره قدر نه وي خو که دې چېرته وګوري چې د دې یو ویکسین کم کم قیمت دی نو دې ته به پخپله باندې پته ولري زه د هغې ته بیا هم دا اپیل کوم چې تاسو چې کوم دی پولیو ویکسین چې کوم دی هر یو ماشوم ته ورکوئ ځکه چې ډیسیبل شي هغه د ټول عمر لپاره بیا ډیسیبل او دا یو ډېره ګران خبره ده
د پام وړ ده چې ګوزن یا پولیو وایرس نه یوازې یو ماشوم کې خپل وایرس له وجې د مازورتیا وجه جوړیږي بلکې د ګنده اوبو لارې او یا برایراس خورېدونکي مرض دی او پولیو دوه ساسکي د دې وایرس مخنیوي لپاره مهم کردار ادا کوي شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټی وی مردان
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د پټولا نړۍ کې د سینې سرطان نه په لکونو خزي اغیزمند کیږي خو افغانستان بیا هغه هیواد دی چې د دې د مخنیوي او اګاهۍ لپاره هغه شان مرکزونه او هسپتالونه نشته دي په پایتخت کابل کې په استقلال روغتون کې اوس د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره د اټلی پمرسته باندې یو مرکز پرانستل شوی دی چې په دغه ځای کې داسې قسم اولنې د سینې د سرطان د علاج مرکز دی رپورت پی د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل سروان را کوي
د کابل ښار د استقلال پروختون کې د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې مرکز دا مرکز تازه پرانستل شوی د هغه مرمنو لپاره چې د سینې د سرطان د ناروغي سره مخ کیږي د وړیا تشخیص یوازینی مرکز دی دا مرکز د ایتالیا د روغتیایي موسسې په مرسته جوړ شوی په دغه مرکز کې د سینې د سرطان د ناروغي د تشخیص لپاره عصري او د پرمختللې ټکنالوژي وسایل شته یو هم د تشخیص تا ماشين چې د موموګرافي ټیسټون لپاره دی
ماموګرافي یو ماشين چې موږ کولای شو چې په سالم خزینه کې د سرطان تشخیص وکړو او دا ډیر د خوشبختی خبره ده چې د ماموګرافي ماشين موږ په استقلال شفاخانه کې لرو او په دې وسیله کې موږ کولای شو چې د سینې د سرطان چې بدون کوم اراز او علایم ولري موږ تشخیص وکړو
دا مرکز د سینې د سرطان عملیات خونه ریکوري بستر لابراتوار اندوسکوپي او ایکو کارډوګرافي لپاره هم امکانات لري په دغه مرکز کې لتیری وی ونی راهیسی چې پرانستل شوی ولس ناروغان ورته مراجعه کړي ل دغه ولس ناروغان یو مېرمن د سینې په سرطان اخته و د استقلال د روغتون رئیس وای دا مرکز به د سینې د سرطان د لومړني تشخیص زمینه برابر کړي
حتی اقل ما فعلا بر تمام هموطنای خود اطمینان میده
لک تر لگ از خپل هوادوالو ته ډاډ ورکوم چې تشخیص یې شونه دی که د یوې مېرمنې په سینه کې یو کتله وي دا ډاډ ورکول شو دا کتله په اسانۍ سره لمنځه تللی شي یا دا چې دا کتله خبيسه ده نو بیا هغوی ته لارښوونه کیږي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرنو لمخې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د 40000 ناروغانو نه 8000 د سینې په سرطان اخته مېرمنې دي د روغتیا وزارت هم وایي چې د دوی ډیر پام د سیدی سرطان د ناروغیو تشخیص او درملنې ته دی
په دغه وختو کې د روغتیا اولویت د سیدی سرطان دی یا د سینو سرطان دی چې په دې سازمان سي جهان د ارقام په حساب په کال کې د 3000 څخه زیات انسانان په دې مصاب کېږي
نږدې دوه میاشتې وړاندې د جمهوریت په روغتون کې هم د سرطاني ناروغیو په تیره بیا د سینې د سرطان د تشخیص او درملنې یو مرکز پرانستل شوی و د سرطاني ناروغیو ډیری ناروغان په افغانستان کې د زیاتو امکاناتو د نشتون له امله د درملنې لپاره ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ځي رحیم ګل څاروان کابل
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ستا خبري خبرونه لید عوام لري. که څه هم نړۍ د صحت په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی، خو شش کال 2018 د ماشومانو د ناروغیو په اړه ډیر زیات خونړۍ ګرځېدلې دی. هم په دې لړ کې چې په دغه کال کې د ماشومانو بیلابیل ناروغۍ لکه زیکا وایرس یا پولیو یا نورو مختلفو ناروغیو څخه ماشومان ډیر زیات مړه شوي دي. په دې لړ کې سکړل شوي دي او د دې مخنیوي لپاره پاره سمره دوایانی ایجاد کړل سوې دي. تفصيلات ماوج جلیل پر ریپورت کی.
زیکا په شروع کې دومره معمولی ناروغي ښکاری چې زیاتره خلکو ته اډه پته نه لګي چې دوی ښکار شوې دي، خو په تیرو دوه کلونو کې د غیر معمولی ورکوټي سرونو سره پیدا شوې ماشومانو شمیرې کې زیاتوالی او خودل چې زیکا معمولی ناروغي نه ده. دا وایرس لومړی ځل نن نشپته کال وړاندې په افریقایي هیواد یوګندا کې معلوم شوی وو او وروسته یو کې برازیل کې ښکار شو، او د هغې وروسته د امریکا فلوریډا ریاست په شمالي برخه کې او په ممکنه توګه په ټیکساس ریاست کې هم ښکار شوی دی. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او سره کار کوونکی ډاکټر انتونی کوستیلو وایي چې د زیکا وایرس ښکار ماشوم په ټولنه ډیر اغیز اچوي او د ماشوم کورنۍ لپاره د دې تابعیه کول ډیر ګران وي.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
دا د نړۍ د صحت عامه د مد دفاره د ډیری اندېښنې خبره ده. په تیرو دو کلونو کې د نړۍ یو کم او یو ملکونو کې زیکا وایرس ښکاره شوی دی. مونږ د یو داسې وایرس خبره کوو چې مزغو ته زیان رسوي او د ټول ژوند دپاره انسان معذورۍ سره مخ کوي، کوم چې د خاندانونو دپاره غټ زیان دی.
تر دې وخته ډاکټران زنانو ته صرف دا تجویز ورکوي شي چې د هاغو سیمو سفر نه ډډه کوي چېرته چې دا وایرس خور دی، چې د ماشی چچلو نه ځان بچ کړي او یا دې حامله کېدل وزنډوي. تر اوسه د زیکا وایرس په ضد کوم واکسین نه دی راغلی، خو کال 2013 پورې به یو واکسین راشي. د نایجیریا په تشدد ځپلي شمالي برخې کې د پولیو وایرس بیا راښکاره شوی دی، چېرته چې د جګړې له کبله هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکول یقیني کول ګرانه خبره ده. او په داسې وخت چې نایجیریا د پولیو نه پاک هیواد ګرځولې کېدو ته نږدې و، درې ماشومانو کې دا وایرس ښکاره شوی دی. د پولیو وایرس یو بل شخړه ځپلي هیواد کې هم موجودیت لري او هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولي سیمه ده. او د دې وایرس په ضد هڅې کوونکو وینا ده چې دوی د دې وایرس ختمولو په لړ کې ژمن دي. د کال 1988 راهیسې د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی دی. هغه وخت د پولیو 3.5 لک کیسونو په مقابله کې کال 2018 کې دا شمیره د 10 لاندې ده. د روانې میاشتې په سر کې د امریکا د قومي صحت ادارې نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث یا این آی ایچ اعلان کړی و چې د ایډز وایرس په ضد د تجرباتي واکسین لوی ازمایښتنې به شروع کوي. د این آی ایچ غړی ډاکټر انتونی فوسی وایي چې دا واکسین به د دې وایرس علاج په لړ کې غیر معمولي پرمختګ وي. د وایي که یو مؤثره واکسین معلوم شي، نو د دې مطلب به د دې وایرس ختمون وي، د کومې له کبله چې تیرو 500 کلونو کې د 100 میلیونو نه زیات خلک متاثره شوي دي او 15 میلیونه خلک وژلې شوي دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA
Diva.
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د ماحال پای ته ورسیده. که تاسو دا خبرونه یو عربی علی دل غواړي نو زموږ په ویب پاڼه کې تاسو سي د ویب پاڼه پته ده www.voadiwarajo.com. د دې خبرونه په ټکنیکي اړخ باندې مرسته کوونکی نیکو جان، دا غوی مننه کوو. زموږ د نن ورځې پروډوسر محمد علمگیر، دا غوی مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرم درنه اجازه غواړم. شش په درته غواړم.